حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت سدی
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمېر نورو ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېر زیاته مننه وزیر صاحب که پایلې د هوایي ځواک نه کو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده، خصوصا د رادار په برخه کې. ډېر خلک په همدې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې دی د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لري، او د دې تر څنګ د رادار په برخه کې ځکه په وروستیو کې د بېلابېلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولیدل شوي. په دې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې په څومره وخت کې به موږ د یو ښه هوایي ځواک او د یو ښه رادار څښتنان شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت منی یا په ویا مچ په بده مرغه په زمو په هوایي پوز منی څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هوایي په لاس کې و، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه و هوایي پوز ته توجه ونه شو. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015 2016 2019 کال کې په هوایي پوز منی ډیر زیات کار شوی دی، ډیری برخې پیاوړي شوي دي، او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوي نه دي. یو د هغو نه د رادارو صنف دی. د رادارو صنف موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپله هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نه شو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې مدافع وی پر مربوط دي لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو منځ یې ویسو مخې ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظمان کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوز لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچېرې یو هلیکوپټر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې مې معتقد کړي چې باید رادار سرم جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سرم به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سرم زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډېر زیات مهم دی. ولې په 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې
ما مخکې دې ته اشاره وکړه؟ ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و هغوی زموږ هوایي پوز ته او زموږ مدافع هوایي پوز ته دومره توجه نه وه کړې. د 2014 لسم کال تر پایا پورې هوایي پوسټ قطن توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویل شم چې 50% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی. تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت هم دا و چې دلته یو لږ ډیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه وته هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و الوتکو نیولې و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا دوه نیمو کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي د هغې بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې ای نه ویشت هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
موږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتېري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. تنها مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. تاسو ته ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتېری د هر چا نه په جګړه ښه پوهېږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه دی، یو لک ډېر زره بهرنیان په افغانستان کې و، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې دوه کالو کې، دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي، هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 8 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار ته، یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت یې دا دی چې موږ سرتېری
یو شمېر ولایتونه او حتی یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه، دا خو جګړه ده. تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډېره شدیده ده او دلته د 100 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي، موږ به وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې، هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی، هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ور سره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي. دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ 15 چې په یو پوسته کې وي، 100 د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي. ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې درته څه وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیل ماشینداری لري. هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو معنا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پاوس کې د وسایلو نشټون لوی ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سلام له هم زمونږ د ملي پاوس تقریبا لومړنۍ اړتیاوي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته که نه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلګونو کلونو ورباندې تیر شوي دي. زموږ وسلوال پوسټ تاسو فکر وکړئ د 2002 کال نه موږ پیل ورباندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وي خیانت ورته وي هلته وشو او 10000 د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظور کړه. موږ د 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو، مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل په وکړ. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 286 سرویس ټیمونه د انجینري لرو. وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي، ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینري قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونځا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل، یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو څه فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅیږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، 40 کاله کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخیرو 3-4 کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې، روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو، تفتیشو، حقوقو، څارندوالي، امور عامه، IO، عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي، تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زموږ خرڅ یا دښمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، کور ودان ته خوشاله.